سلامونه د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مظفر شتا صحاک هر کله کوم په پایل کې خبرونه په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک نړیوالو لوبو له پیلېدو سره هممهاله د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې میلیونونه افغان جونې او ښځې د زده کړې او سپورت په ګډون له ابتدایي حقوقو به برخې شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې پر طالبانو غږ کړی دی چې دا ناوړه چلند او د ښځو په لومړنۍ حقوقو باندې لګول شوي محدودیتونه پای ته ورسوي. په پاریس کې د 2024 اولمپیک سیالۍ د جمعې په ورځ د جولای په پګوستمه پرانیستل شوې. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږ لوبغاړو ګډون کړی چې درې نجونې او درې نارینه دي. طالبانو د درو نجونو لوبغاړو په اړه ویلي چې دوی یې په رسمیت نه پیژني. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان تر 1000 ډیر افغانان له خپلو خاورو ایستلي دي او دوی افغانستان ته راغلي دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس په دغه 1215 کې تر 1000 ډیر له ایران څخه ایستل شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې په وروستۍ یو میاشتو کې له دغو دوو هیوادونو هر ورځ تر 1000 ډیر افغانان شړل کیږي. دغه وزارت خبر پانه کې ویل شوی چې افغان کډوال د تورهم سپین بولدک وریخم پل او اسلام کلا لارو افغانستان ته راستنه شوی دي. ایران او پاکستان ویلي چې ټول به اسناد کډوال خپل هیوادونو نباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ترکمنستان کې نوی شارج د فیر ګمارلې دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخینن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د فضل محمد صابر باورلیک منلای دی. د قهار بلخی په وینا له کاغلی صابر سره د ترکمنستان د باندنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کتنه کې ترکمن وزیر هیله څرګنده کړې ده چې د دوو خواوو اړیکه لا پراخ شي او د ټاپې د ګازو د نلیکه د ټاپ د برېښنا د انتقال او د هرات تورغونډي د ریلاري په شمور پرسترو پروژو ژر کار پیل کړي. په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څنګه درې تنه مشکوک غړي نیول شوې دي. د بلجیم د عامه سرانوالۍ دفتر پرون جمعه اعلان وکړ چې دوی یو تروریستي برید په پلانولو کې تورن دي. د بلجیم سرانوالۍ دا هم ویلي دي چې د هغو څلورو کسانو له ډلې چې د پنځشنبه په ورځ په دغه هیواد کې پر یو کور د چاپې په ترڅ کې نیول شوي وو، درې یې یو قاضي لخوا تر څېړنو وروسته خوشي شول. چارواکو ویلي چې دغه وو کسان چې د پروکسل په یوه مینه او همداراز پانتورپن لیک او گیند قانون کې نیول شوی په اصل کې د چچینیا اوسیدونکو دي. سارانوالان وایي داسې نه خنسته چې دغه کسانو د مخ کې یو مشخص هدف ټاکلی وي. د بلجیم سارانوالۍ د اولمپیک له لوبو سره د دغه کسانو د احتمالي تړاو په اړه د ویټرز پوښتنو ته ځواب ونه ویل. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی تایید کړه چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په غوږ کې مرمۍ لګیدلې ده. د متحدو ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې دا اعلان د ترامپ د ټپي کېدو د علت په اړه متضاد راپورونه روښانه کوي. یو وسلوال په پنسلوانیا کې د انتخاباتي غونډې په ترڅ کې پر ډونالد ترامپ ډزې وکړې. د متحدو ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتي ادارې پرون جمعه وروسته له دې په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې د اونۍ په پیل کې ډایرکټر کریسټوف رای یو مبهم بیان خپور کړ چې پر ټرمپ د ډزو په اړه یې شکونه راپورته کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې امریکا له خپل خاورې څخه د ځینو لبناني اتباعو د ایستلو امر ځانډوي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د هغه یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د کورنۍ امنیت وزارت ته لیږلی د لبناني وګړو د ایستلو پر پریکړه 13 میاشتې ځنډولې او ویلي دي چې دا ځنډ لبنانیانو ته اجازه ورکوي چې په متحدو ایالتونو کې د کار کولو حق ولري. د امریکا ولسمشر په دغه یادښت کې لیکلي چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ کړکیچ له کبله د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. لا یو خصوصي شرکت سره د افغانستان په 12 بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو قرارداد لاسلیک شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون نن شنبه د اسد شپږمه په یو خبر کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پانګونې د اسانتیا د رئیس مولوي احمد ضیا خالد په قول ویلي چې دا سکنرونه به د امنیت د لاخ والی لپاره نصب شي. د نوموړي په وینا د دغه سکنرونو په نصبېدو 113 میلیونه ډالرو نه ډیر لګښت کیږي. په راپور کې راغلی دی چې دا سکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام کلا، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، ابو نصر، فراهی او شیرخان بندرونو کې نصب شي. د راپور له مخې د سکنرونو د نصبولو پروژې کار به په دوو کلونو کې بشپړ شي او 2000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکی د متحدو ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامی اډو د حق کولو لپاره په دسیزې تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د سرک لګولو لپاره د 10 ملیون ډالرو جاهزي وړاندیز کړی او ویلي دي چې دغه کس د ناسا تر 18 گیګا بایټ ډیرو معلوماتو د غلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا جنوبي کوریا او بریتانیا ګډې مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلې هکارانو د هند او جاپان په ګډون په دریو هیوادونو کې پر روغتیایی پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي. ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی او لیدلی شئ. بیا هم خراغلی پیل کوو په راپورونو. په پاریس کې د اولمپیک سیالیو په اړه د بشري حقوقو د څار سازمان په اړه مو بشپړ راپور وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدلی شئ. د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبرونه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د کډوالو ته د ویزو د تمدیدېدو په اړه ځینې لازم اقدامات سپارښتنې کړي دي.
که بعضی خلک دلته خپل ویزی هم تمدید نشي کړلای او دوی صاحب دي شارپ وی وی د شارپ او یونیچار وی او دوی کیس نمبر ولري نو ان شاء الله تعالی چې څوک ورته مشکل نه پیدا کی.
د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمیر هغه افغان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړه هر کله کوي.
د یو ګډ وډی ته د وسره اثر یو تر اوسه پورې چیرته دا د هند ویزه د افغانانو لپاره آزاد شي دا یو لوی کومک وسیږي د افغانستان خلکو سره.
په بادغیس ولایت کې سکل د پستې حاصلات تر وخت مخکې راټول شوي دي چې ډیری سوداګري اندېښمن کړي دي.
د مسولات خپل ځان جوړ کړي نه د ملت لپاره ګټه سونه د تجارت لپاره شاش کله حاصلات هیڅ فائدہ نه لري. د پستو
په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالب هم را سره شته. را سره ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې خځې هنجونې د زده کړې او سپورت له حقوقو بې برخې دي. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د خځو پر اساسي حقوقو محدودیتونه لرې کړي. پاتې حال د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
نږدې 3 کاله کېږي چې له هر ډول لوبو ان یو شمېر له خپلو تمرینونو لیرې دي، خو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د خپلو 3 حملارو له ګډون خوښې دي. وایي د افغانستان د میلیونونو نجونو به استازیتوب وکړي.
با وجود این همه محدودیت ها بازم از طبقه اوناس ما امروز شاهده این هستیم که در
ټولو ستونزو سره سره موږ د دې شاهدان یو چې افغان نجونې هم د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې ګډون کوي او غواړي ویاړونه ترلاسه کړي. موږ ډېر خوښ یو او دوی ته د بریاوو هیله کوو چې نړیوالو ته وښيي که افغان نجونو ته فرصت ورکړل شي نو ویاړونه به خپل کړي.
در زنان افغانستان چانس بدهند و یا یک فرصت بتان اتمن هر یکشان افتخارهای پشت در پشت کسب میکنن.
د جوجوتسو او ازادو سیالیو افغان لوبغاړي ارزو احمدی و د پارا اولمپیک د ویلچیر هندبال برخې لوبغاړي راهله نوري وای 3 کاله کېږي چې په خپل هیواد کې له ورزشي فعالیتونو لیرې ده. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې نجونو ته په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ورزشي برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي.
دوی ته ډېر د بریالیتوب هیله لرم ان شاء الله چې په دې مسابقو کې ښه ولوبېږي او افغانستان لپاره یو ښه ویاړ ولري او دولت نه هم دغه توقع ده چې نور نجونو ته اجازه ورکړي خپل فعالیتونه وکړي.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان هم ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړې او سپورت له حقونو بې برخې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د ښځو پر اساسي حقونو محدودیتونه لرې کړي. پرون د جولای شپږمه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2024 کال اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې د درې افغانانو په ګډون پیل شوې چې د طالبان حکومت له نږدې دریو کلونو په دغه هیواد کې پر افغان ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ لوبغالو ته په تګ او ورزش کولو او د دوی په لوبو هم بندیز لګولی دی. کیمیا یوسفی او دوه خویندې یولدوس هاشمی او فریبا هاشمی به د پاره تکواندو او بایسکل چلونې په برخو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې په دغو سیالیو کې ولوبېږي. د طالبانو حکومت ویلي په دغو لوبو کې د افغان چونو ګډون په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک نړیوالې کمیټې هم د دغو لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې کوم طالب چارواکي ته بلنه نه وه ورکړې. د نجونو د کرکټ د پخوانۍ ملي لوبډلې غړي رویا سمیم چې دا مهال په کاناډا کې د بیا په اوسنیو شرایطو کې له افغان ورزشکارو نجونو د نړۍ په ملاتړ ټینګار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کولی شي ډېر بدلونونه راولي. مثلا که جهان وغواړي کولی شي د یوه برخه انجونو ملاتړ وکړي، څو هغوی وکولی شي د افغانستان په استازیتوب هر ډول ورزش کې ګډون وکړي.
د یادونې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر پخوانیو لوبغاړو د سږ کال د مې میاشت په وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سي ته یو لیک استولی و او ورنه غوښتي و چې په جلا وطنۍ کې ورته یوه لوبډله جوړه کړي. خو د دغې لوبډلې یوې غړي صوفی یوسف زی ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه دوی ته د دې لیک ځواب نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی چې د سږ کال اولمپیک سیالۍ د اګست میاشتې تر 11 دوام وکړي. په دې لوبو کې د ګډون کوونکو افغان ورزشکارانو یوازې یو کس د جودو په برخه کې له افغانستانه ورغلی دی، پاتې 15 تنه نور په بهر کې ژوند کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو محدودیتونو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ شول چې لویه برخه ورزشکاران هم پکې شامل وو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. په داسې حال کې چې دا شپې ورځې بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبرونه ورکول کیږي، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا کډوالو ته د ځینو لازمو اقداماتو سپارښتنې کوي. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د دغه شورا له مشر میوند عالمی افغان سره خبرې کړې دي او په سر کې په ټوله کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ترې پوښتلې دي.
دغه دوه کاله یا دوه نیم کاله کېږي چې مونږ دلته راغلي یو. د مونږ د غټه ستونزه مو چې ده مونږ د اولادو درس و تعلیم ده، او بل مهم مشکل دا ده چې دغه مونږ افغانان چې دلته دي دلته امکانات د کار نشته. دغه دوه مشکل او دریم مشکل دی مونږ دغه ده چې مونږ د ویزو مشکلات دي، د ویزو د تمدید مشکلات دي.
علمي صاحب د ویزو خبره مو کړه او د افغانانو د اوسېدو په دې وروستیو کې د افغانانو د نیولو یا د افغانانو په وړاندې د عملیاتو خبره کېږي. که لږ دغه د ویزو پروسیجر تشریح کړي چې څوک د افغانستان ناراضي په کومه ویزه چې راضي څومره وخت کولای شي دلته پات شي، څومره وخت وروسته هغه باید تمدید کی.
د موږ دلته افغانان اکثرا ډیر چرغلي دي په سیاحتي ویزو او په میډیکل ویزو باندې راغلي دي، یو کم تعداد په تجارتي او په سټوډنټ ویزو باندې راغلي دي. دغه سیاحتي ویزي چې دي د شپږو میاشتو لپاره دي او میډیکل ویزي چې دي د درې میاشتو لپاره دي. استې بدلته دي دوه میاشتې دي، سیاحتي ویزو هم دوه میاشتې ده او د میډیکل ویزو هم اکثرا دوه میاشتې. نو کله چې دا ویزي تکمیلېږي موږ باید یو میاشت تقریبا کلدار مصرف پیرازی وہ سابق قیمت ہے او دا سیاحتی ویزی چې موږ شپږ میاشتې نه دی دلته کله چې موږ اپلای ورته وکاو او تمدیدوي دا د شپږ میاشتې لپاره تمدیدیږي، تقریبا د لزر شاوخوا کې دام تمدیدیږي. یعنی که څوک پوسی په سیستم باندې سیستم خدای سره مشکل پدې باره کې د مورد کې د کوم غټ مشکل وجود نه لري.
علمي صاحب کچیرته د ویزو تمدید لپاره چې غوښتنه کیږي دا ویزه څومره د وخت خبره مو کړه، څومره راوځي مطمئنه، مطلب چې یو څوک اپلای وکي ویزه اتمن راوځي دا خبره کراته وکي. او دویمه مسله د ځینی افغان کډوال دلته شکایت کوي چې مالی توان نه لري او نشي کولای، هغه ته نور څلار شته دي په قانوني شکل دلته پاتې کېدو لپاره.
که بعضی خلک دلته خپل ویزه هم تمدید نشي کولای او دوی سب دي شارپ وی وی د شارپ او یونیسیار وی او دوی کیس نمبر ولري، نو ان شاء الله تعالی چې څوک ورته مشکل نه پیدا کی، پولیس هم ورته مشکل نه پیدا کی. که مشکل پیدا هم کاندي دغه دوه ورځې موږ د دوستان ماجرین لدی بی ابدانه یا د بی ولس نه بولی و موږ چې ورغ نو زنګ و د شارپ وکیلان راغله خپل ور سره مخ خپل زنګ ورته و په ډیر خو زیات سره راغله او هغه د پولیسانو سره استدلال وکړ، دلیل و ویل زاد د موږ سره راجستر سوی ماجرین دي هغه ورونه چې راغلی و او شاب په شارپ کې سب ټول راخصو او هیڅ نو مشکل نه و ټول په کورو ته راغله.
د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی افغان وو چې زموږ همکار حدیث پردیس سره د ویزو په تمدید دوغه کېدلی وو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
سره لغ پرونه تا. د هند د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمیر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هرکلی کوي. دوی وایي چې په افغانستان کې د هند سفارت او هغه شرکتونه چې د ویزو د بهیر چارې ترسره کولې غیر فعال دي او دوی د ویزې اخیستلو لپاره کوم لارښود نه دی ترلاسه کړی. پاتې حال د سنا کاکړ پر راپور کې واوري.
یو شمیر افغان ناروغان خوښتي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکول بیا پیل شوي دي. نږدې درې کاله وړاندې وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه بیا ځلې واکمني ترلاسه کړه، هند په کابل کې خپل سفارت وتړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزو ورکول هم بند کړل. خو په دې وروستیو کې د هند د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانانو ته یې د ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي رندیر جیسوال د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړي، خدای ونه ویل چې څنګه او له کومې ویبپاڼې څخه په استفادې افغانان کولی شي د ویزې غوښتنه وکړي. د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د خپلې لور د درملنې لپاره هند ته تلله او د طالبانو له بیا واکمنېدو او د هند ویزې له بندېدو وروسته ستونزو سره مخ شوي.
ما هغه ډاکټر سره چې واډی کنیواله د انټرنیټ تلاره نه هغه به ماینات ورته ولیکله او ماینات دلته امکانات نه و چې ماینات مونږه ترسره کو او کومه دوا به چې ورته ولیکله د هغه دوا ترلاسه کول هم په افغانستان کې ممکن نه و او مونږ ډېر مشکلات سره مخامخ وو. بل اخره د یو ګډ وډی تداوی سره سر یو تر اوسه پورې چې ته دا مشکل حل شي او د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک
په افغانستان کې د روغتي اسانتیاو د نشټوالي له امله یو شمیر افغانان د درملنې لپاره پاکستان، ایران او هند ته ځي. خو تېره اونۍ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د تورخم پوله د هغو افغانانو پر مخ تړلې چې ویزې هم لري. د هرات اوسېدونکي ازیتا له ډېرې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ د یو غړي د درملنې لپاره د هند ویزې ته انتظار باسي او اوس د خبر په اورېدو ډېره خوشحاله ده.
پدر خود مریض هستن، تکلیف شوش دارن، نفس تنگی برای اینا پیدا شده و داخل
افغانستان. پلر می دست گونه روخی او سالندی لری. پا افغانستان که درملنه و نشوه و باید لحواده به هر یه درملنه وشی او لحن سخبل خواه حواد نشته. واس چه ده خبر خبور شی هیل لرود دویزی بهیر هم و بایل شی. سو پلر او مور هند تا در درملنه لپاره بوزم.
از مریضی که دارن رنج میبونم بتونیم به اونا ویزا بگیریم، به اونا بیاریم به کشور اند و تدوی اینا شروع بکنیم.
د تېر جمهوري نظام پر مهال د هند ویزو د ترلاسه کولو بهیر ډېره برخه د شهیر په نوم د یو شرکت له لارې ترسره کېده چې له تېرو دریو کلونو راهیسې فعال نه دی. اوس د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته هند اعلان وکړ چې افغانان کولی شي د الکترونیکي ویزو غوښتنه وکړي، خو له څه مودې په تېرېدو سره دا ویزې هم پر افغانانو بندې شوې. په تېرو دریو کلونو کې د ناروغانو سربېره د سلګونو افغان محصلینو زده کړې د ویزو د نشتوالي له امله په ټپه درېدلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
په داسې حال کې چې د غزې د جګړې د پای ته رسیدو په سر د اسرائیل او حماس ترمنځ اختلاف پر خپل حال پاتې دی، اسرائیل د خان سیونس له اوسیدونکو غوښتي چې له دې سیمې ووزي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. د بشري حقونو یو شمیر سازمانونه وایي چې په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې سیمې ته پناه وړي. نور حال د اسمت ساروان په دې راپور کې واوري.
د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې د غزې په جنوبي سیمو کې د خان یونس په سیمه کې له میشتو فلسطینیانو څخه غوښتي چې په موقتي ډول د الموسا خوندي سیمې ته کډه شي. په دې بیان کې چې اسرائیلي پوز د شنبه خبر کړی، د دې خبرداري دلیل په سیمه کې پوځي عملیات بلل شوی دی. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ په خان یونس کې له فلسطینی وسلوالو سره د سختې نښتې او د حماس د سخت دریځې ډلې د تونلونو د ویجاړولو اعلان وکړ. په غزه کې له جګړې نږدې نه نیمې میاشتې وزي. دا جګړه د تیر کال د اکتوبر په اومه پر اسرائیل د حماس ډلې له ناڅاپي بریده وروسته پیل شوه. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه دغه ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ د جمعې په ورځ د هغو کوچنیو ملیشو د وړو ډلو په لټه کې چې په هوانونو اسرائیلي پوځیان په نښه کوي څو تونلونه او نورې اډې ویجاړې کړې. ویل شوي چې د خان یونس د خالي کولو لپاره د اسرائیلي پوځ خبرداری د دغو شخړو د دوام په لټ کې دی. د اسرائیل پوځ د شنبې په ورځ وویل چې د خان یونس د تشولو ژغې د مختلفو رسنیو له لارې خلکو ته رسولی تر څو ملکي خلکو ته خطر کم کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو سازمانونه اسرائیل په جګړه کې د نامتناسب ځواک په کارولو تورنوي. دا هغه تور دی چې اسرائیل یې ردوي. تر دې مخکې هم یو شمېر ملکي وګړي چې خوندي کمپونو ته تللي وو د اسرائیلي پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې ته پناه وړي. اسرائیل هم پر افراطي ډله حماس تور پوری کوي چې ملکی وګړي له خطر سره مخامخوي او په ګڼ میشتو سیمو شوونځیو او روغتونونو کې فعالیت کوي. حماس ډله بیا دا تور ردوي. اسرائیلی چارواکي اټکل کوي چې دوی د حماس یا اسلامي جهاد شاوخوا 4000 وسلوال وژلي یا نیولې دي. د جګړې په پیل کې د دوی شمیر تر 25000 ډیر اټکل شوی وو. د ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس چې د جمهوری ریاست احتمالي کاندیده ده دواړو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره وکتل او له هغې وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربن موافقه وکوي. له خبرونو ورآخوا
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړي ادا کوي چې هغه بې ګناه او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی. یو شمېر ایراني رسنیو مخکې راپور ورکړی وو چې د ګلاب شاه په نوم یو افغان کډوال د ایران حکومت لخوا د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی دی. نور حال په دې راپور کې
اکبر چې تازه وراره په ایران کې د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی د خپل وراره د بیګناهۍ او بیوسۍ کیسه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ګلاب شاه په خورا بیرحمۍ په دې پلمه چې واکې د مخدره توکو په قاچاق کې لاس درلود اعدام شوی دی. د ښاغلي اکبر په خبره تیرونه ایراني چارواکو دوی ته له خپل وراره سره د کتو په اړه خبر ورکړ خو چې دوی کله د بوشهر زندان ته ورغلل هغوی مړی وروسپاره. د ښاغلي اکبر د معلوماتو له مخې ګلاب شاه د رحمان زوی د فرا ولایت د قلعه زمان د کلي اوسیدونکی و چې 15 اولادونه او یوه میرمن ترې پاتې شوه. وړاندې یو شمېر ایراني رسنیو د ګلاب شاه د اعدام په اړه راپورونه خپاره کړي وو. په ایراني رسنیو کې د ګلاب شاه د اعدام لامل د مخدره توکو قاچاق بلل شوی وو. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې تر دې دمه څومره افغانان په ایران کې اعدام شوي خو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 290 تنه اعدام شوي دي. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې شاوخوا 2000 افغانان بندیان دي خو معلومه نه ده چې څومره کسان له دې ډلې په اعدام محکوم شوي. د دې رسنیو پر راپورونو کې راغلي چې ایران کې سکال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې ډیری یې د مخدره موادو پر اړوند جرمونو محکوم وو. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه ادعا کوي چې د ایران حکومت په ظالمانه ډول یو شمېر افغانان په دغه هیواد کې له دې پرته چې د جرمونو په اړه یې پوره وضاحت وړاندې کړي اعداموي. د دغه ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ایران کې د افغانانو اعدام به صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملی کیږي. متاسفانه په ایران کې د اعدام په باره کې قوانین ډیر ظالمانه او غیر انسانی ده.
په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د ستونزو په دوام دلته میشت یو شمیر کډوال همدا کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. په ایران کې میشت کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ افغانانو توقم دغه ول لکه دغه انتخابات را نیول او د موږ افغانانو توقع دغه ول چې انشاءالله دغه نوی رئیس جمهور د ایران ته انشي او د افغانانو لپاره کوم لزمي اقدامات واخلي او د افغانانو لپاره یو څه کار وکړه، مثلا افغانانو ته یو څه مدرک ورکړي او یو څه د کاروبار زمینه ورته برابره شي، همدغه هلته له مشکلاتو ښکاره وځي. ولې نه، متاسفانه چې برعکس وشول دغه کارونه.
د طالبانو حکومت مخکې له ایراني چارواکو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه مخکې هم ګڼ راپورونه خپاره شوي، خو په ایران کې میشت افغان کډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې دلته له افغانانو سره نامناسب چلند ته په کتو ښکاري چې د ایران حکومت دا ډول رپورټونه جدي نه نیسي او د دوی پر وړاندې په پالیسۍ کې مثبت تغییر نه دی راغلی.
پا انسټاګرام کې آزادی رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د نورو راپورونو لپاره کولای شئ زموږ ویب پاڼه azadi.com ته هم سر ورکړه کړئ. په بادغیس ولایت کې سکل د پستې حاصلات تر وخت مخکې راټول شوې دي. مخکې لري چې پسته په بشپړه توګه پخه شي، خلکو د پستې په ځنګلونو یرغل کړی دی او حاصلات یې راټول کړي دي. دا کار د دې لامل شوی چې بادغیس کې د پستې کیفیت او بیا دواړه زیانمن شي. نور جزئیات د سنا کاکټ راپور کې واوري.
درخت بار بیشتر داشتن، اما متاسفانه ای که
ونو ډیر بار درلود، خو له بده مرغه مخکې لدی چې حاصل یې راټول کړل شي مات شو او د تیر کال په پرتله په نیمه بیه په بازارونو کې پیرودل او پلورل کیږي. یو من څلور کیلو پستې د قجوم بیه شپږ سوه افغانۍ ده او تیر کال د یو قجوم بیه دوه سوه افغانۍ وه.
د بادغیس ولایت اوسیدونکی احسان الله و چې له لسو کلونو راهیسې د پستې د پیر او پلور کار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې در دې دمه یې د پستې په بیه کې دومره کموالی نه و تجربه کړی. یو شمېر نورو هغه کسانو چې پستې راټولې کړي دي وایي چې له شول مخکې د پستې راټولولو د بادغیس ولایت د پستې کیفیت ته سخت زیان رسولی دی. د پستې د شول ماتېدل د بادغیس ولایت د پستې له طبیعي ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو د فصل پیل ته وایي، چیرې چې خلک په انفرادي او ډله ییزه توګه پستې راټولوي. دوی دغه شان وایي چې سږکال د بادغیس ولایت د طبیعي ځنګلونو څخه د پستې حاصلات زیات شوي دي. د بادغیس ولایت اوسیدونکی محمد یونس یو له هغو کسانو څخه دی چې سږکال یې د لیق پستې څخه شاوخوا اتیا کیلو حاصلات راټول کړي دي. هغه چې اوس د خپلې خامې پستې د پلورلو په هڅه کې دی، د خپل محصول د کیفیت او د بیو له ټیټوالي په اندېښنې سره وویل:
بده امسال نداره چون پسته خام بوده شول شکسته.
دا چه پسته خامه ده او شول مات دیدم دیل پاره طول منتظر دی چه ده پسته پایله معلومه شی چه وی پیری کنه. لام دیمله ده پسته قجوم باید دیره تیتره.
بمی خاطر قیمتی قجوم پسته خیلی زیاد پایین است.
د بادغیس اوسیدونکو په وینا سکل پسته له ټاکل شوې مودې څخه شل ورځې مخکې راټوله شوې ده. دوی دغه شان ټینګار کوي چې له مناسبې مودې څخه مخکې د پستې د شول ماتېدل د دې لامل شوي چې پسته یا کوچنۍ دانې ولري یا ځینې یې پوچي او بې مغزه وي. په بادغیس ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ادارې رئیس اخوندزاده عبدالحی هم تاییده کړه چې له وخت څخه مخکې د پستې شول د ماتېدو له امله سږکال حاصلات یې ګټه نه لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی ولې د مناسب وخت څخه مخکې خلکو ته اجازه ورکړه چې د پستې شول مات کړي، دا سیدا وکړه:
د محصولات خپل ځان جوړ کړي، نه د ملت لپاره ګټه، سونه د تجارت لپاره. سږکال حاصلات هیڅ فایده نه لري د پستو.
نثار احمد چې د وچې میوې یو له صادرونکو څخه دی، د هغو خلکو برعکس چې په کورني بازار کې د پستې په پیر او پلور وختي اندېښنه نه لري. که څه هم هغه ته یې د ویچلو وخته مخکې د پستې راټولول د پستې په مختار او بیې اغېز کوي، خو وایي چې د پخوا په پرتله د بادغیس ولایت د پستې د ځنګلونو د ښه تولید له امله کولی شي په نړیوال بازار کې پیرودونکي ولري.
تقریبا د دېرش څخه تر پنځه فیصده پورې د پستې په بار کې به کمبوتي راغلي وي، خو خوشبختانه چې سږکال د پستې فصل او بار ډېر زیات دی، چې البته په دې دېرش فیصده کمبوت باندې هېڅ تاثیر نه لري او همچنان د تېرو کلونو په نسبت درې برابره پیسته زیاته شوی ده چې دې کمبوتی زی پوره کوي او دا کمبوتی او دا مسائل په جهانی بازارونو باندې هم کوم تغیرات نه راولي.
د بادغیس ولایت د پستې طبیعي ځنګلونه چې د پستې لیق په نوم یادیږي د یاد ولایت د خلکو له طبیعي عایداتو سرچینو څخه بلل کیږي. د بادغیس د پستې له ځنګلونو څخه تولید شوی پسته نه یوازې د هیواد دننه مشهوره ده، بلکې د ښه کیفیت له امله یې ډېر نړیوال پیرودونکي هم لري. خو هغه کسان چې په سیمه ییزه او ملي کچه د پستې پیر او پلور کار کوي سکل اندېښنه لري چې له وخته مخکې د پستې راټولول به د افغانستان د دغې مشهورې وچې میوې نړیوال شهرت ته زیان ورسوي.